سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست ویم پایل په خبرونو کو ملګری ملتونه وای په افغانستان کې د مخدر موادو لګښت د مصنوعي نشي موادو او د طبي درملو د ناوړه کارولو پر لور روان دی د ملګرو ملتونو د مخدر موادو او جرمونو پر ضد مبارزې ادارې خپل تازه راپور کې چنن خپور شو ویلي کڅه په افغانستان کې د مخدر موادو کارول تر ډیره د دودیزو مخدر موادو تر اغیز لاندې دی خو د مصنوعي موادو او درملو کارول هم د زیاتې دو پال کې دي په څیړنه کې راغلي چې په افغانستان کې د چرسو د کارولو سلنه شپږ څلوېښت او د تریاکو نولس ده په داسې حال کې چې د ټابلیټ کاو میتا میفیتامین یا شیشې لګښت هم 5% ته رسیږي د طالبانو حکومت د ګډو ګټو د امنیتي تړون د هغې پرېکړې وروسته چې غواړي د تاجکستان سره د ځواکونه په پرمختللو وسلو سنبال کړي ویلي ځواکونه د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د ناارامیو مخنیوی کوي د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون ویلي د مخدره موادو قاچاقبران کله ناکله هڅه کوي له دې لارې د خپلو کار واخلي خو د ده په وینا افغانستان هڅه کوي د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د دې قاچاقبرانو مخه ونیسي د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د ګډو ګټو امنیتي تړون تاجکستان ته د وسلو د سپارلو لیست برابروي خو معلومه نه ده چې څه وخت به تاجکستان ته وسپاري د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکتی و ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو په تیرو نږدې دوه ورځو کې د دې ایالت په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو په مهال 145 مشکوک وسلوال وژلي ښاغلي بوکتی نن په کوټه کې خبرونو ته وویل د تیرو 40 ساعتو په نښتو کې 11 امنیتي سرتیري او 13 ولسي وګړي وژل شوي د پاکستان پاوس پرون ویلي د بلوچستان په مرکز کوټه مستونګ ګوادر او نورو سیمو کې له حمله وروسته په ځوابي عملیاتو کې 29 مشکوک وسلوال وژلي دي د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزیر وایي د حج په سګنیو مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته بیا هم د 150 کسانو ونډه ورکړل شوې نور محمد ثاقب پرون په کابل کې خبرونو ته وویل په نوي کال کې به راجیت سباندې 2,6 لک افغانۍ فیس ورکوي دا فیس د تیر کال پرتله سباندې 15,500 افغانۍ کم ده ثاقب زیاته کړه سعودي عربستان ته د افغان اجانو د لیږد لپاره مخکې له آریانا او کام ایر هوایي شرکتو سره تړونونه لاسلیک شوي او د ایران د پارلمان رئیس نن د غوی وادو پوزونه تروریستي ډلې وبللې چې د ایران سپای پاسداران تروریستي ډلې اعلان کړي محمد باقر قالیباف د پارلمان غونډې ته ویل هغه وادونه چې سپا تروریستي ډله بولی خپل پوزونه تراګردي په ایران کې د خلکو د پراخو اعتراضو له ځپل کېدو وروسته اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې سپای پاسداران انقلاب د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړ دا خبرونه
ترشنه آسمان لاندی
ترشنه آسمان لاندی پروگرام ته خرخلاست د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندیدو لقبل اندېښنه خوده لید په مالی چارو کې د خیبر پختونخوا د ولی سلاکار مزمل اسلام د سوداګری فدرالي وزیر جام کمال ته په یو لیک کې لیکل دي چې د ډیورن کرخي په وګدو کې له ترانزیتي لارو سوداګری عملاً درېدل چې لقبلې د صادراتو د کمیدو سوکوده او د بیکاری د زیاتېدو په نتیجه کې د پاکستان کمزورې اقتصاد نور هم خراب شوې ده نو موري په دې لیک کې چې پرون په انګلیسي ژبه دان راسپانه او د خغلی اسلام پر خپل ایکس پنه خپور شوې لیدي چې د ترانزیتي لارو له بندیدو وروسته د خیبر پښتونخوا په اوایدو کې 350 سلنه کموالی راغلی دی خغلی اسلام د زیربنای پرمختګ د مالیو پر راټولولو کې د پاتراتلو لپاره د خیبر پښتونخوا د 80 سلنه اقتصادي سقوط یادونه هم کړي چې علت تر ډیره له افغانستان سره د ترانزیتي لارو بندیدل بلل شوې دي هغه د خیبر پښتونخوا د اوایدو د ادارې یو مکتوب چې د مالیو په ترلاسه کولو کې ناڅاپي کمی خي هم له خپل لیک سره زمیمه کړی او له فدرالي حکومت څخه یې غوښتي دي چې د اړوندو خونو په ګډون یو لوی غونډه راوبولي چې له افغانستان سره د ترانزیتي لارو د بندیدو اغیز وڅېړي او د صادرونکو او نورو سوداګرو لپاره د مرستې لارې چارې ولټوي د ډیورن کرخې په وګدو کې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 نیټه د دوړو هیوادونو ترمنځ لږ جګړې وروسته د پاکستانی چارواکو لخوا بندې شوې خو وروسته بیا د طالبانو حکومت د دې لارو له بیا پرانستو سره مخالفت وکړ او ویل چې کله لارې خلاصې شي نو پاکستان به یې بیا په دې پلمه او هغه پلمه بندې کړي کابل استدلال کوي چې له ضمانت پرته به دا لارې خلاصې نه کړي او افغان سوداګرو ته یې ویلي دي چې بدیلې لارې ولټوي کڅه هم افغانستان او پاکستان د اکتوبر میاشتې له جګړې وروسته د قطر او ترکیه په منځګړتوب پر اوربند موافقه وکړه خو د لارو د خلاصېدو په برخه کې پرمختګ ونه شو او د دوی ترمنځ د سولې د بل پړاو خبرې هم تر سره نشوي. په نننۍ خبرونه کې پر دې بحث کوو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندېدو زیانونه دواړو لورو ته څه دي. پر خیبر پښتونخوا ایالت او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پرتو سیمو پر اوسیدونکو د دې لارو د بندېدو اغیزې ولې تر نورو ډیرې دي؟ آیا پاکستان چې په تیرو څلورو کلونو کې څو ځلې دا لارې بندې کړي دا ضمانت ورکوي او ورکولی شي چې سوداګري به له سیاسي مخالفتونو جلا ساتي؟ نورې پوښتنې به هم وړاندې شي. په دې خپرونه کې به بحث پې وکړو. د خپرونې میلمنو سره به په همدې موضوعاتو باندې خبرې وکړو. د موږ د نن ورځې میلمانه دي په کابل کې د پوهنتون استاد د اقتصادي چارو متخصص تاج محمد تلاش او د سرحد د سوداګریزو خونو یا چمبر اف کامرس مسؤول او د پاک افغان د تجارتي چارو متخصص شاهد حسین. خبرې له ښاغلی حسین سره پیلو. ښاغلی حسین، د خیبر پختونخوا د ایالتي حکومت د والي د سلاکار مزمل اسلم د لیک ځینې برخې، هغه مهمې برخې چې تاسو ته مهمې ښکاره شوې، لطفا په هغو باندې رڼا واچوئ چې په کوم دلیل. البته تاسو په راپور کې د دې لیک جزئیات واورېدل، اوریدونکو هم واورېدل، خو ستاسو له نظره ولې په کومو دلایلو دوی دغه اقتصادي شننه کړي یا په خپل لیک کې د اسلام آباد چارواکو ته، د فدرال حکومت چارواکو ته خبرداری ورکړی چې له دې وروسته د خیبر پختونخوا اقتصاد په دې رقم سره وړاندې نشي تلای او باید پاملرنه ورته وکړي؟ هغه مهمې برخې راته تحلیل کړئ لطفا په لنډو کې، چې بیا وروسته نورې پوښتنې کوو.
مننه، خوشاله اوسئ. استاد محترم ته او دوستانو ته سلامونه او نیکی هیلې. تاسو د مزمل کم لاسلیک ویلو وخت زه په پروګرام کې موجود نه وم، خو بهرحال زه ته خبر یم چې د صوبې د حکومت مسؤول د اقتصاد برخې یا فاینانس ګروپ بالکل دغسې یو وخت مخکې چې کوم مرکزي حکومت ته خبرداري ورکړې او چې کوم ستونزې وخت په وخت باندې په خیبر پښتونخوا کې را پېښې شوې دي، نو چونکې دې مسول ده دې دې او دته دا ډېر نږدې نفکاریږي او کوی لري په دې معنی ساری کې د خیبر پختونخوا صنعت په اړه چې کوم مطلب دلته کوم صنعت وو دا یې د فرایراس زیات چې کوم تاسو افغانستان او منځنۍ اسیا سره د فیروشاتو په بحث کې او سره چې کوم دغه سي نو د خیبر پختونخوا چې کوم تاجران یو تعداد خلک کدا مونږ وشمیرو د باجوړ نه راونی سا تر وزیرستان پورې، بیا په دې کې د سي د پېښور او د غسي ميداني سیمو کې چې کم سمره خارونه دي، نو د خلک هم زیات د تیرو د یو ډېری اوږدې زمانه راسي د افغانستان د کابل د پېښور په تجارت کې دی پوښتي، کاغذ د زراعت په بخش کې دي که نور په بخش کې دي. دا ټول معلوماتونه چې کله صوبایي حکومت راغستی دي او هغه تخکاره شوی دي، نو په دې کې د زراعت په برخه کې، د ترانسپورت په برخه کې، تر جوالی په برخه کې او د تاجر په برخه کې چې کم کم نقصانات دغه وخت پورې چې کله صوبایي حکومت مرکز ته خبرداري ورکړي دي، نو هم هغه خپل حساب وړاندې کړي دي وته او اوس دا غي نه وخت ډیر زیات نور موته مطلب کې هم هغه خپل د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت خپل اندېښنه چې کوم نه مرکز تور کړي چې سو پورې د لارې دوام لري، نو دلته به اقتصادي مشکلات ډېر زیات.
حسین صاحب، د دغه تاوان چې خیبر پختونخوا ته پېښ شوی، د دې د سی یو لوی اندازه چې مثلا څومره میلیون څومره بلیون میلیارډ روپۍ کېږي یا ډالر کېږي، دا معلوم شوی؟
دا تاوان و ال دغه سي معلوم شي کدا د حکومت شوی وي، چونکی دا د ولست نو دا چې سونه په میډیا کې راځي زاغه سره چیرې متفق کیږم نه، زه زمینی حقایق ته ګورم. توګه چې څومره جوالیان وو چې هغه نن بې روزګار ناشتي، سونه تعداد کې ترانسپورټران دي چې نن بې روزګار ناشتي، سونه تعداد کې تجاران دي چې هر تجار سره په دې بش کې کاغه د تورخم کلیرنس ایجنټ وو هغه سره لس نفر کار کولو، که یو تجار وو هغه سره لس نه پنځلس شل نفر پورې کار کوو. نو دغه اعداد و شمار طرف ته ما اکثر وخت په میډیا بلارې زه ویم چې د اعداد و شمار زما شخصي نظر زه خو د زمینی حقایق ته ګورم چې خلک بے روزګار دي، او دا اعداد و شمار داسې نه دی چې د ورځې په حساب کې. په اوله ورځو کې چې دا سرحد بند شو نو ما خپله یو اندازه تن دوی ته ویلي وو په پاکستانی روپو کې د یو عرب نه والا تر د پاسه یو عرب روپو پورې د ورځې نقصان د دې غاړو د تجارانو د ترانسپورټرانو د دې صنعتکارانو کېدو. خو اوس هغه نقصان څو چنده زیات شوی دی؟
په کومو دلایلو ولې زیات شوی دی؟
زیات شوی په دې دی چې په سرحداتو باندې مال ودرېدو. دا مال نه دی، دا سرمایې دي د دې تاجرانو، روپۍ دي پورې غاړه په سر افغانستان غاړې ته چې کوم پاکستانی تاجرانو واردات کولو د هغوی هغه پیسې هلته ونښتې، د افغان تاجر پیسې په دې سیمه کې ونښتې او دا مکمل بند پاتې شوې. نو هیلت دا دی چې کله په تجارت کې ستا په حساب په سرکل نه وځي او هغه چرخه نه کیږي خو هغه تاوان خو څو چنده زیاتېږي. بیا
سمه ده، تاسو سره یو اټکل شته، تاسو که څه هم ویلي چې د نمبر او اعداد او ارقام نه ګوري، تاسو ویل چې دا باید حکومت اعلان وکړي چې د څومره تاوان شوی. په دغه د 15 کال اکتوبر میاشتې نه چې دا لارې ترانزیتي لارې بندې شوې دي، تاسو یو اټکل لرئ د یو اقتصاد پوه په توګه چې څومره تاوان به شوی وي د خیبر پښتونخوا د ایالت نه د پاکستان د حکومت په مجموع کې؟
چې د ورځې په حساب د یو عرب روپو د پاکستاني روپو نه زیات د دې تجارانو نقصان شوی دی او دا وخت په وخت زیاتېږي. اوس دا شمېر که موږ وګورو نو نن دا څلورمه میاشت وه چې دغه سرحد بند دی. په دې کې ډېر اموال داسې وو چې هغه لاړل د منځ نه خراب شو. ځینې اموال دا داسې اموال دي چې کله قانون دا دی چې کله د اکسپورټ د پاره کاغه د افغانستان نه کیږي یا پاکستان نه کیږي او اسناد د ایکسپورټ جوړ شي نو هغه مال بیا ته په داخل کې نه شکل کولی. اوس هم په سرحداتو کې په غونډو سرحداتو کې د تجارانو مالونه پراته دي او هغه تر ډېر حد پورې خراب شوي دي. نو دغه د پیسو اعداد و شمار چې ما کوم تاسو ته وویل چې دغه که یو عرب یا څه د پاسه یو عرب روپۍ وو دا په هغه سیند کې وو چې دا روزمره مجموعي تجارت په موږ راغونډ کړو. موږ یې دغه اندازه اخیسته اوس په هغې کې ډېر اموال د منځه لاړل، د خلکو سرمایه وخوړل شو او هیڅ دې خوا هم څه انتظام اوس پورې د پاکستان د حکومت د خوانه د ایف بی آر د خوانه د دې څه غم ونه خوړلی شو چې دا اسناد کینسل کی ملتوي کی دا اموال چې کوم امکان لري چې بیرته فابریکو ته لاړ شي. کوم چې د زراعت پورې مربوط اموال وو هغه خو په اوله میاشت کې که څه خراب شو هغه خراب شو، خلک په ضرر کې شو او یا خلکو راوګرځول په نیمه بیه خرڅ کړل یا د روپۍ شیزي په څلور نه خرڅ. خو دا نور چې کوم خشک اموال پراته دي خو تر ننه پورې پراته دي نو دا هغې تاوان چې څونه وخت تیریږي دا تاوان او دا ضرر زیاتېږي.
دا تاوان اکثرا د پښتنو سیمو ته رسیږي. مثلا له ایران سره چې کوم سرحد دی هلته تجارت راکړه ورکړه شته، همداراز له هند سره راته ووایاست حسین صاحب چې راکړه ورکړه شته او که بنده ده.
د څه شي راکړه ورکړه صاحب؟
تجارتي راکړه ورکړه تګ را تګ د مالونو دا شته له هند سره؟
نه، د هند سره خو هم بنده ده. هند سره خو مخکې نه بنده شوی وه. هند ته یوازینی ترانزیتي اموال روان وو چې کوم د افغانستان او د منځنۍ آسیا ترانزیت وو نو هغه به د پاکستان د لارې د واګا سرحد باندې هند ته تلو. هغه ترانزیت کوله د پاکستان او د هند سرحد خو د ډیر وخت نه تړل شوی دی د واردات او صادرات په بخش کې. دې خوا که موږ دا بل حقایق وګورو نو د پښتنو چې دا کومه سیمه ده تر سپین بولدک او چمنه پورې چې کوم د پښتنو دې غاړه او په افغانستان کې چې کوم خلک په دې تجارت کې بوختي، معلومه خبره ده چې دا د هغوی د کور تجارت دی، په کور کې کوي که نه. د دې په بدل کې بیا که موږ دغه ګورو نو د ایران نه چې کوم دی د چاغي نه ونیسا تر تفتانه پورې اخوا د ایران سره د پاکستان تجارت فعال دی او روان. یوازې دغه سیمې چې کمې دي نو په دې کې مشکلات دي او په دې کې ملیونونو خلک په ضرر کې شو.
مننه له تاسو نه. تلاش صاحب تاسو ته هم خراغلاست وایم. د طالبانو حکومت اوس دا خبره کلکه کړې ده چې وایي ترغو پوری چې یو کلک امنیتی تضمین د نورو منځګړو په وساتت د پاکستان حکومت ورنکړي ترغو پوری به ترانزیتي لارې بیا نه پرانیزي. په دې خاطر چې وایي څو ځلې دا لارې خلاص شوې او بیرته یې بند کړې. په جزئي خبره به د پاکستان حکومت دا لارې بیرته بندولې. تاسو څه فکر کوئ چې په نږدې راتلونکي کې یا په څومره وخت کې د دې لارو د بیا پرانیستو امکان شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام تاسو ته کل صاحب دروند میلمته.
وعلیکم السلام.
د پاکستان څخه له مشترک تاسو خبرونه کړه او د تاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تکل صاحب مخکې له دې چې د دروازو په احتمالي خلاصون باسو کو یو لنډه تبصره کې اجازه راکړي، زه د خیبر پښتونخوا لا وزیرستان تر بوزدک او چمن او چترال او کوټه پورې یو لنډ باس اقتصادي لرمه.
لنډه تبصره وکې مېرمنې. بالکل مېرمنې، خو ډېره لنډه لطفا چې بیا سوالونه نور هم شته. مېرمنې وکې استاد.
دقیقا ګوري، دا د ډیورن فرضي کرښې اخوا که موږ تاسو وګورو د په اقتصادي لحاظ باندې یو سکتور محلي یا انوي یا ډیر ابتدایي رشد کړای دا کوم سکتور ده؟ هغه زراعت ده. نور د ډیورن کرښې ای غاړې دا سیمه هیڅ نو انکشافي اقتصاد نه لري. ستاندارد پانتون شته؟ نه. ستاندارد سړک رنوي ترانزیت شته؟ نه. ستاندارد تونل یا هوایی ریل شته؟ نه. ستاندارد هسپتال شفاخانه یا څو یو موجوده ده؟ نه. میکانیزما زراعت موجود ده؟ نه. انکشافی واقعی پروژه په دې سیمه کې تطبیق شوی د اویاو کالو را په دیخوا په دې سیمه کې متاسفانه اقتصادي انکشاف، اقتصادي خوځون، اقتصادي برنامه او اقتصادي پلانونه نه دي قصدن تطبیق شوی. په دې خاطر چې د دوی سره متاسفانه سیاسي او نظامی چلند نسبت او اقتصادي چلند ته کېدای.
او مېرمنو کې دا سوال ته که ځواب وایست، موږ ستاسو تبصره واخیسته. استاد مېرمنو کې تلاش سه
اوس که احتمالي باسو کو، زه فکر کوم چې پاکستان په دې کې پاتې راغلی دا او د نړیوالو انتقادونه هم په زیات سوي دي، خصوصا ام اي اف، ورلد بانک، اسلامي بانکونو، ترکیه، په دې باندې انتقادونه زیات سوي دي چې عام لارې تاسو لومړی ګام پورته کوي ومتړلې او د کلونو را په دې خوا د ډمپینګ اقتصادي سیاست نه استفاده کوي. په دې معنی چې کله د افغانستان د حاصلاتو د صادراتو موده او وخت را ورسیږي، الته یو خو تخنیکی مشکلات را منځته کیږي، د وازی او د پاسپورت او د سکنو د بایومتریک او د موټر او د نو د موټر چې دا تخنیکی او حقوقي موارد دي. د دې ترڅنګ چې افغانان د دې تجارت او لارې نه متاسفانه لری کوي او دا دوه کرښه دواړو طرفو قومونو ولسونو مسلمانو خلکو ته پراخ مالی زیانونه اړوي، هغه ګمرکی تعرفې دي. دوی ګمرکی تعرفې لوړوي او د ولوړې دا سره خصوصي سکتور ام د ډیورن له دی غاړینه ام د ډیورن له غاړینه خدمات نشي کولای. که خدمات هم کوي په بازارونو کې هغه بیا ډیره لوړه تمامېږي، کله چې په بازارونو کې د قیمت د جنس لوړ تمام سو دلته توان د خرید را کمیږي.
په دې باندې تلاش سم خبرې کوو.
دا خپل یو اقتصادي فقر ده.
په د عمومي اقتصادي وضعیت باندې د خوته او هغه خوته د ډوران په دوه باندې خبرې کوو. اوس چې له هغه سره خغلی حسین سره مو پام دې موضوع باندې خبرې کولې چې د همدې موضوع کې پاتې شو، فکر کوي، تصور کوي یو نیټه، یو فرضي نیټه ټاکلی شي چې څه وخت به افغانستان ډالر پرانیزي؟ تاسو یو تصور شته؟
بله، بدون د پرانستانو نه ټاکل شي موږ بل لار به حل نه لرو، او دا زیانونه حکومتونو ته نه بلکې ولسونو ته رسیږي. ولسونه هیڅ وخت نه غواړي چې د دسیو حکومتونو تر شا بیا ودرېږي او فاصله رامنځته کیږي. نو د ولسونو قوي او قاطع غوښتنه دا ده چې د لارې باید سیاسي، استخباراتي او نظامی ګټه ترې پورته نشي، بلکې د آدم سمیت د سیاستو، د اقتصادي سیاستونو پر بنسټ باید، او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ باندې باید اقتصادي تعاملات وسی. هغه څه دي دا وایي چې بوتونه د ژوند معیشت وریځي وړه او غوړي چې د انسان د ژوند اساسي توکي دي، دا باید د کورې هر نقطې ته، کتور پوسته وي، که سپین پوسته وي، که کافر وي، که مسلمان وي، ورور سيږي. او په دې کې باید محدودیت او مرز معلوم نه وي، اما د قوي او منظم اصول او د طرز عمل په اساس. په دې معنی چې اچا سلا او داس نور سوی استفاده باید ونسی. نو ملي اقتصاد او بین المللي اقتصاد دا وی چې موږ مرز او سرحد په اقتصاد کې نه پیژنو، بلکې د هغو خلکو ژوند موږ ته مهم ده چې هغه په دې خاکی کوره کې ژوند کوي او د ژوند معیشت ته ضرورت لري.
د پاکستان د حکومت چارواکو البته به هم زیادونه کوم چې د اقتصادي برخې کارپوهانی او د اقتصادي برخې د سکتور کارکونکي له دوی نه ماده خبره نه دا اوریدلې، مګر د سیاسي برخې د دوی د وزارت پاوز او سیاسي خارجه وزارت دوی پرله پسې دا خبره کوي چې لار د امنیتي اندېښنو له کبله بندوي. دوی وایي چې د ډوران له کرښې نه وسلوال افغانستان ته اوړي. البته موږ غواړو چې په سیاسي اړخونو باندې په دې خبرونه کې بحث وکړو، ځکه موږ اوس زموږ بحث متمرکز دی په اقتصادي برخه باندې. مګر د پاکستان اکثره رسنۍ دا وایي چې افغانستان وسلاره بند کړې ده، ځکه چې عملاً د افغانستان حکومت اعلان کړی تر هغه پورې چې یو معتبر تضمین ورنکړل شي د پاکستان لخوا دوی به د لارې خلاصې نکړي. نو اوس پر رسنیو کې هلته داسې ویل کیږي، عملاً خبره څه ده؟ د پاکستان لخوا هم د دې لارې د بیا پرانستلو لپاره غوښتنه شوې د افغانستان په افغانستان کې چارواکو ته؟
تکل صاحب، مخکې له دې چې د بحث ته راځم، البته سیاسي حلقې ته مجبوري چې ورګټ شو، ولی دا موضوع بیا د پاکستان داسې یو انګیرنه کوي چې دا پرا بیا افغانستان حکومت باندې ورچوي. ګوري، کله چې موږ تاسو ویایو چې سپین بولدک، غلام خان او تورخم درې غټي او مهمه ترانزیتي دروازې دي چې د افغانستان او د پاکستان په سرحد کې او په فرضي کرښه باندې پرتې دي، نو دا باید په استخباراتو په نورو نظامی مسایلو پورې ونه تړل شي. ولی د اقتصاد اصول او طرز عملونه ټول واضح او معلوم دي. په څه معنی؟ د خصوصي سکتور یو لارې ده، هغه بار ده په کینو باندې یا په مارټو باندې، او نور هیڅ شی په هغه کې نه لیدل کیږي. د یو سکن څخه تیریږي بل سکن ته ورځي، دغه نه هم تیریږي. موټروان بایومیټریک شوی ده، اسناد پاک دي، بازار ته ځي، په بازار کې خپل اجناس هغه چاته عرضه کوي چې ضرورت ورته لري. برعکس د پاکستان نه هم همداسې عمل افغانستان ته. نو په دې کې قاچ د نورو مسایلو، د سیاسي او استخباراتي مسایلو گنجائش او ګډون کوم ځای کې جای لري، زه په دې باندې نه پیژم. دې لپاره یو کمیسیون ټاکل شوی، یو کمیټه ټاکل شوی ده، منظم میکانیزم ورته موجود لري او نړیوال اصول هم ورته موجود دي. نو دا چې لدینه یو نظامی یا استخباراتي بانتر جوړیږي، آیا دا به د دې ولسونو په ګټه وي؟ هیڅ کله. آیا د دې بندول به د دې ولسونو په زیان باندې نه وي؟ قاطعاً په زیان باندې ده، میلیونونه ډالر نقص کوي. آیا خصوصي سکتورونه نه فلجوي؟ واقعاً فلجوي. آیا صنعت او تصدی اقتصاد ته پراخ زیانونه نه اړوي؟ واقعاً اړوي. نو دا بیا ولې استخباراتي او سیاسي او نظامي سي؟
مننه.
د ما سوال دا غدا کا حسین صاحب هي خواته په دې موارد باندې معلومات لري، مشتره دي شریک او دې خواته د خصوصي سکتور استازو په څو ځله د اسلامي امارت د چارواکو سره کتلې دي او ورته ویلې دي چې موږ هر ورځ د خصوصي سکتور له اړخه حدود نیم میلیون ډالر تاوان کوو.
دا به دا اوس له حسین صاحب نه پوښتنه وکړو. شاید حسین صاحب دا مسله چې ښاغلی تلاش یاد کړه، دا هلته په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو سوداګرو تاجرانو کې د میوې سوداګر دي او کې د ترکاری سوداګر دي، کې د نورو برخو سوداګر دي. هلته دوی د پاکستان له حکومت سره، له چارواکو سره، غو خلکو سره چې پریکړه کوي، تصمیمونه نیسي، لغو سره شریکه کړي ده چې د دروازو کې عادلانه لکه یو ټرک چیزی یو ټرک به هم راځي، که په پسرلی کې ستا ټرک راځي په پسرلی کې به زما ټرک هم راځي، که په دوبی کې ستا ټرک راځي په دوبی کې به مثلا لس ټرک ستا راځي نو لس به زما هم درځي. داسې یو مسله باندې پاکستانی سوداګرو د پاکستان له حکومت سره، له فدرال حکومت سره خبرې کړې، کله دا مسله هلته راپورته شوې ده؟
او استاد محترم غونډه خبرې ما واوري دي. دا موضوع چې دا موږ نه غواړو چې موږ د سیاسي رښت وو په سوبلې چې دا سیاسي شنون کې بیا په دې خپل نازک مسلو باندې ډېر خپويږي. د تجارت په بخش باندې دا اولې ورځې نه چې کله نه سرحد بند شوې ده تر ننه پورې د پاکستان هر یو اوتاک، بالخصوص زموږ د سرحد پښتونخوا اوتاک، مشترکه اوتاک او هغه تاجر تنظیمونه چې دلته ورته اسوسیشن مونږ وایو، هغوی وخت په وخت تللي دي خپل مرکزي حکومت ته، مونږ خپله تللي یو، مونږ هغوی نه خواست کړی دی چې د لارې د خلاصي شي، دې کې زموږ نقصان ډېر دی او یو حد پورې په دې کې ډېرې پریس کانفرنس هم د ضرر د بخش نه شوې.
حسین صاحب، دا له دا وروستۍ جګړې نه، د اکتوبر له جګړې نه وروسته مخکې هم د لارو د بندېدو مسله خو ډېره زړه ده، یعنی لږ تر لږه څلور کاله خو سابقه لري. دا د اوس چې په اکتوبر کې د دواړو خواوو ترمنځ جګړه وشول، دې وروسته سوداګر ورغلل، له چارواکو سره خبرې وکړې، که مخکې هم وو؟
حکومتونو کې په جمهوری نظام کې
ستاسو غږ موږ ښه نه اورو. اوس ښه شو چې که تاسو لږ خبرې وکړئ نو موږ به پوه شو چې تر اوسه ستاسو غږ سم دی که نه.
ما دا عرض وکړو تاسو ته چې لکه د مخکې جمهوري حکومت په وخت کې او بیا د هغې نه خصوص د موجود حکومت د 2021 د اګست د میاشتې نه وروسته
له شاهد حسین زمونږ میلمه سره زمونږ اړیکه پرې شوله، خو تر اوسه پورې ښاغلی تلاش راسره دی. مخکې له دې چې له تلاش صاحب سره خبرې وکړو، یو میلمه راخلو، ګورو چې څوک له کوم ځایه خبرې کوي. مهرباني وکړئ، تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی د ازادۍ راډیو.
بلې، بس سلام علیکم.
وعلیکم السلام. احمد صاحب ستړی مشي، زمونږ دایمي همکار، مهرباني وکړئ.
تقریباً دوستی کا والا خبر خفیہ دکھمنی کا والا چا په اصطلاح باندې یو څه پچاغ شامل موږ چې کېدل یو بدبخت وایو چې یو تعداد بدبخت خلکو دغه چیزونه موږ کابل کې احمد تکل صاحب کابل کې یو وخت کې نو د شي غټ ټرکونه به راتلل تقریبا دغه بعضې چیزونه به ډکېده چې به نو پاکستان ته تلل د شي په غر کې د پښتونخوا نه به دا خلک راتلل هغه به وړل یعنې موږ د شي خلکو اکاډمي خلک نه وو زیاتره خلکو به د شي قاچاق ورکو دا د رباني وخت کې نو بیا به دا تلل د شي خو بیا به یستل یعنې چې پروژاتو د موټرو دانه چې خدای وکړي چې تکل صاحب دغه ډېر ښه خدمت کړی افغانستان ته نو په ټولو کې زیربناوې دا به شروع کېدلې نو اوس وګوره چې بچې بل مقابل یعنې رفت آمد یا تقریبا تجارت بخشي نور بخشو کې نو موږ کوشش وکړو چې یو څه موږ ورکوو یو څه دوی راکړي نو دغه لارې د شي وګوره چې اوسني حکومت خو ډېره ښه ګزینه ورته وړاندې کړه تکل صاحب محترمه یعنې موږ هم یو څیزونه دغه تولیدو یو وخت وګوره چې موږ د میوو خره رسېږي نو هغه موږ باندې دلته خرابېږي یا رطوبت وي یا تپې وي یا افغانستان کې هغه نه لرو موږ داسې یخچالي خونې نه لرو نو په ټوله کې چې ګوره هغه بیا خرابه شي نو دا یو ښه ګام ښه کار ده نو دوی خدای ته اوله کې دا فکر کړی لکه مېلمه صاحب چې ویلې چې دا اوس د اوسني حکومت سره یو دغه جواب وکړي چې مرض وخت کې رښتیا هم خلکو بیا څه نه ورته ویلې یا به مشکلات وي هر څه وخو دوی خپله پالیسي کاروله پاکستان نو زموږ چیزونه به خرابېدل نو دوی هغه خپل تخنیک وهغه موږ باندې نو اوس باید چې تکر صاحب د شوکار وشي چې لکه مخکې مې چې ویلې د موږ مې یو څه ورشي دوی هم راشي دوی به مازار وشي د موږ هم وشي یعنې د یقین شي د تجاران چې دي تکر صاحب دوی هغه هم هغه چیزونه خرڅېږي بازارونو ته به ورسېږي د موږ به هم ورسېږي دا وګوره افغانستان کې تاسو ته بهتره معلومېږي تاسو چې اوس کې راشي وګورئ د میوو وخت کې د چوکو په سر باندې ښکلې ښکلې مڼې چې ښکلې ښکلې شفتالو چې الوګانې چې تقریبا څوک به نیمه بیان نه اخلي د شپږ کې 500 روپۍ 300 روپۍ باندې افغانې باندې خرچېږي نو باندې زحمت سوې باندې مصرف سوې باندې مزوران نیولې باندې دوا وي شي بس تکل صاحب دی ارڅ کې موږ دی راځي اوس په دوه طرفه د سیو کارو کې ته جهات بخښ بیري سیاست بیري به موږ هم څنګه نه سو سیاست موږ باید چلني سیاست کې باید شي صادقانه رفتار وشي دوه خونه دا یو کار خو کوم تکل صاحب خبرې ما په نظر
تر زه ته مننه سوال پختنه خو نه لرین او تاسو خپل نظر ورکړئ
نو موږ روغ شي البته موږ دا غواړو چې دا کار کړی چې دایمي وشي خو ډیر پکې کاری
کور مو ودان ډیر زه ته مننه یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې دوی څوک لکم ځای خبرې کوي مهرباني وکړئ لمړی ځان معرفي کړئ او بیا مو نظر یا پختنه وایست
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاغلی تکل صاحب تاسو ته ډیر ډیر سلامونه وایم د ډیر وخت وروسته وسامه يم د هلمند ولایت څخه نیړی کنیول
وعلیکم السلام وسامه صاحب خبرونه ته په خیر راغلاست مهرباني وکي لملمنونه پښتنه لري نظر لري
ډیر مننه ما خو هم پښتنه درلود لم نظر درلود بالکل لکه احمد صاحب چې وله دا څو مرکز چې د پاکستان سره لري تړل شوی دی یعنی واقعیا دلته په هلمند یعنی نه په ټول افغانستان کې یعنی نرخونه د خوراکي شانو بيخي زیات کړن شوی دی ځکه چې یو وخوا خو جمع دی یخ دی په دغه هم ګران شوی دی او بل خوا چې دی چې خلک مسکینان دي وسې هم نه لري د دا شانو خو بیا چې دا لري تړل کېږي دا بیا بيخي پر خلکو باندې بد اغېز کوي یعنی موږ مثال کوو وایي د وروجو نرخ بیخي لوړ کړلی دی یعنی بیخي درې برابره یعنی یا دوه برابره دغه څنګه لوړ شوی دی د وروجو نرخ او د غوړو نرخ چې پخوا به دلته په درې نیم زره کلدارې لس لیټره وړي اوس په نن موږ رانیوی په میله کې یعنی دا ګنج چې ورته وایي سیمه ییز بازار کې یعنی په 5000 وو یو نیم سل کلدارې وو یعنی دغه نیم نرخونه لوړ شوي دي نو دا ولست یم دونی نرخونه په جګس یم داسې یو شی نه یو کاروبار نه ورته برابر انداز یعنی د بوجه خوا یې خونه ګرمي وو بارانونه پر شروع انسان بار د جولسته چاره تکل صاحب محترمه
مننه ما تاسو نو اوریدل چې تاسو ویل په 15100 کلدارو باندې د غړیو لسلی تر دبه تاسو اخیسته ده تر اوسه پورې په افغانستان کې په پاکستانی روپیو باندې پلور پیر کیږي یعنی خلک معاملې پکې
بالکل دلته پاکستانی کلدار یعنی هلمند درتوام چې مرکز لشکرګاه شهر یعنی یا نادلی ولسوالۍ ته چې زه کلنه مال ته تدې ډېر هدف یعنی یعنی مې افغانۍ چلیږي یعنی په لشکرګاه شهر یا په ګریش ولسوالۍ کې به یعنی سم نسبي یا تر نسبي لا ډېر په افغانۍ چلیږي ولرته کجکی ولسوالۍ کې کې سنگین ولسوالۍ کې کې مساکلا ولسوالۍ کې دا ډېر پرتی بغران واشیر او نوزاد دا ولسوالۍ چې دا خو یعنی یو څو مرتر مخ یعنی پروش کړم د طالبانو حکومت ډیر سخت بندیز پر ورغوي چې دا وای د افغانستان کو خلک بیا وای چې موږ د اروپا سره نه پویږو بیا په افغانستان باندې شي چې باران لکه دوه برابر چې باندې سړی باندې واټه کې هلته افغان کلدار سړی څه په واټه ارزانه واخی اولته چې په افغانو بیا ګران سي نو بره خلک وره چې دا کو په خلکو ډیر زور نه واله خو نس وای خدا خلک چې د افغانستان سره د سړي د غنست مشوره سوی نه دی یعنی ورسره مخ نه دی ونیوله یعنی زه خپل چې پیدا سوی ام دغه کالر شپه جن
مننه مننه زموږ د پروګرام موضوع خو بل د اصلن خو تاسو چې د کلدارو د خرسلاو یادونه وکړم ماته عجیب ښکاره شول ځکه چې په ډیرو ځایونو کې د خلک نیول کیږي یا جزا ورکول کیږي چې په پاکستانی روپیو باندې پلور پیر کوي ولې په هر صورت یو بل اوریدونکو هم لرو بیا ورزو خپل ملمنو ته مهرباني وکړئ لمړی خپل ځان معرفي کړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي او بیا مو نظر ووایست
تشکر محترم تکل صاحب سلامونه مې قبول کړه
وعلیکم السلام
سلامونه تاسو سره د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته
وعلیکم قاری صاحب
اول خو سلامونه وړاندې کوم
قاری صاحب تاسو خبرې کوي قاری صاحب پښتون
بلې او قاری محمد ایوب پښتنم له جوزجان
ښه راغلاس خبرونه ته مهرباني وکړئ نظر مو وایست
تشکر د ځوانه ازادي رادیو سره مشکلنې مبارکي درته وایم
ډېر زړه ته مننه
مبارکي تاسو ته مبارکي تاسو هم ځار وسلې دي موږ هم کاری در سره کړې موږ اورېدلې ده
او تاسو زموږ ډېر ډېرو کلونو ډېرو کلونو همکاري زموږ تاسو
بلې او د دې نو کرونا همکاري الحمدلله بل خبره ده دا و چې تاسو رسنۍ موږ نه اورو راځي ازادي نه ویل کېږي موږ د شکر کوو چې رسنۍ نه سره نور رسنۍ سره اورو یو هغه غانه مينو محبت چې موږ د ازادي راځي سره د نور سره نه لرو تشکر
مننه تاسو
خبره ده نظر خدای دې چې دا بندش دلارو دا تجارت او شاسو چې کله سره غټسو یو خدای دې چې د افغانانو اقتصاد بیا زوم ضعیف دی کارګرو ته کار نه سره ځانه والا ته کار نه سره موټر والا ښه وان چې ته کار نه سره حقیقت حقیقت وایو دا په پټه خبره هم نه ده په دې څو خپکیږي هم نه مګر چې موږ خپل د نظام لا تر کوو ملت یې د زموږ رعیت او سره ولاړ موږ رعیت اما کار نه سره او کان دغه خصوصا چې تجارت او سیاست سره ګر شو نور هم پر خلکو باندې کار ودرې دی په هابر کې او په لرو بر کې په څو سرحد په تورخان پر حساب باندې د بولدک پر حساب باندې پر خلکو باندې کار ودرې دی دا واقعاً یو غټه غمیزه ده اقتصادي دلته قیمتي هم راغلی ده یو وخت دا د لټاره د لټاره غوړي موږ په 300 اخیستل یم په 900 اخیستل یم په 1000 اخیستل اوس په 2500 دی نو ورځي هم پر دغه رقم څنګه سپا پاکستاني ورځي ډیر قیمت سوې دي په تیلو په دې کې خلا کم نه راغلي تیلو دا ارزانه دي تقریبا ارزانه دي او نور پر خلکو باندې واکان سخت غمیزه د اقتصادي غمیزه ده نو واکان اسوک چې سرمایدار دي هغه خپل لاسن اسه پوره کی اسوک چې غریب هغه نشي پوره کول
مننه پښتون صاحب که سوال نه لري همدغه مسله به مونږ له خغلی شاهد حسین سره مطرح کو د دوی نظر به په وخلو
یا تشکر د ملمانه سره مننه ستاسو مننه تاسو د همکاري سره
مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته شاهد حسین صاحب له تاسو سره زمون خبرې مخکې ساس د ټلیفون لوجه پریش ولې مهرباني وکړئ هغه خپل خبرې زمون دا اوریدونکو هم تقریبا همغه خبرې کولې مخسن غلمړي بالکل راضی اغه زموږ لمړی خبر
اوریدونکو سوال وو
او د احمدی صاحب همدغه پوښتنه وا چې تاسو خبرې پکولې ویلې چې دوه خواوی د یو بل سره همکاري وکړي په همدغه مسله باندې تاسو خبرې کولې
زه راکای نو ما ته یاد ده خپل موضوع د دې وخت کې چې کله دا سرحد د اوس د جنگ نه راوستو باندې شو د جنگ مشکل چې بن شوی دی نو موږ د اوتاق په ستمانه د دې غندنه کړې ده چې لارې بندول نه دی پکار کاغه د پاکستان د لارې بندې شي وي او د افغانستان د لارې بندې شي وي موجود وخت کې زده تر اعظم چې کله نه د لار بند شو دا هغه ورځ نه راونی سات تر نن ورځ پورې چې دا غم اول زموږ د پښتنو سیمه او د بلوچستان د سیمه معلومه خبره ده چې کم خلک په دې کې شتون کوي ژوند کوي کغه په خبر ده ک کوټه ده د نږدې دي نو د دې زیات افراد چې کم ده دا د دې سرحد د تجارت سره وابسته دي دغه سي د کابل ننګرهار کوم وګورو د خوست د دې منطقو کدا سي موږ د سپین بول د کوګورو د کندهار ته ول سوالو کې چې کمی دغه نږدې دي خو دغه افراد په دې روزګارو کې سره مصروف او بوخت وو اوس چې دا سرحد کله نه بند شو سیاسي موضوع پیدا شو بیا مذاکراتونه په دې کې وشو په قطر کې په یو مونږ تمه وا نن بشي جمعه بعد بشي لس ورځې بعد بشي دا سرحد خلاص شي بدبختانه سرحد داسې وګد لاړو دروازه وتړل شوې نقصانات مونږ اول وکړي راځو خپلې خبرې ته چې اول دغه په ابتدا کې دغه مشکلات په دې بلوچستان صوبه د کوټه رونو ته د پېښور خوشا د پښتونخوا دوی ته او داسې مشرقي افغانستان او داسې جنوبي افغانستان چې کم سرحداتو سره نږدې خلک دي نو اول خو دا ضرر شو او دوی ته زیات زیان ورسېد چې کله دا بندې دا عمل وکړ لاړو دوام دی ولرلو نو دغه ستونزه بیا لاړه پنجاب ته او دغه کراچۍ ته هم لاړه د پنجاب تاجران زمیدار هم راجیک شو اغم د حکومت نه غوښتنه وکړه د کراچۍ تجار هم راجیک شو اغم د حکومت نه غوښتنه وکړه دغه شی وخت په وخت د افغانستان او ټاکونو سره مشرانو سره ورونو سره هم زموږ په دې موضوع باندې خبرې شوې دي چې تاسو په خپل حکومت نه غوښتنه وکړي ولې چې دې کې حکومتونه خو که هر څوک دي که په افغانستان کې دي او که په پاکستان کې دي نو حکومتونو دا که ضرر زی نو هغه د دولت دا فرض دی چې دوی د ولس د ستونزو حل کی او دغه تاوانونه اساس دا خبره کومو کو چې د افغانستان تجارت ته ویلې شو چې هغه د بدیل لارې نه بدیل لارې خو په دولت پورې د پاکستان چې کم مسولیت ته کم خلکو ددا جوالیان خلک چې بے روزګار شوي دي آیا تر ننه پورې متونو چاته مراعات ورکړل هیڅ چاته هم
ستاسو کنیکشن بیا هم خراب شوی شاید حسین صاحب ستاسو غږ موږ ته ډیر خن راځي غږ مو پری پری کیږي چې خپل ځای لګ بدل کړي خپل لوکیشن چې لګ بدل کړي نو موږ ته ستاسو غږ لګ خرش دا اوس خدا دا اوس خدا
نو وخت په وخت مونږ خپل غوښتنې د خپل حکومتونو نه کړې دي په سوال هم کړې دي په چغه وهلو کړې دي چې دا عمل چې کوم دی دا ښه نه دی دې سره د دې ولس د اقتصاد کدا دوه درې میاشتې کم بند شو دا عادي خبره نه ده دا به په لانګ ټرم کې په اوږده موده کې به دا ډېر زیات ضرر کوي دا خلک د خپو نه غورځېږي دا بیرته نه شي ودرېږي اوس تکل صاحب خبره دا ده چې دا تجارت او دغه سیمه د دې د بندیز هیلت هم نه معلوم چې دا دومره اوږد دوام ولې وکړو لکه زه یو عادي سړی یم خو زه خو په دې نه پوهېږم چې دا دومره غټه ستونزه باید چې دواړه حکومتونه میلیونونه خلکو د ژوند خبره ده د اقتصادو خبره ده څنګه چې دې ورونو خبره وکړه چې په افغانستان کې جنسونه قیمته شو نو دا هسي جنسونه په پاکستان کې هم قیمته شو
تاسو ته د حل لارې ښکاري حسین صاحب تاسو ته د هلال لار ښکاری ک تاسو په حکومت کې یاست څه کوي
د هلال لار چې کوم زه په حکومت کې مهم تاسو د
فرزن او فرزن فرزن ما ویل چې کی فرض کوي
فرزن فرزن او زه د دې سیاست نه نیم خبر چې د دې بندیز په شا کم سیاست دي او هغه اسلام آباد او کابل ته کمی ګټه رسي اوله خبره زه نه نیم خبر چې په حکومت کې کڅوک ناشته او هغه خبرې نو هغه د خپل ولست یو قنات ورګي یو بدیل سره د روزګار تنظیم دی وکی بیا دا خبره د سفارتي عمل نه نو چې کله د مملکتونو او بیا گاونډي مملکتونو بیا هغه مملکتونو چې مذهبي او د کلتوري او د په یو عقیده باندې مونږ یو نو بیا خو په کار نه ده چې سفارتي عمل زموږ دومره ضعیف شي چې د دنیا خلک جاړي ستونزو سره لوګو سره بدحالۍ سره مخ دي او حکومت چې دوانه جانبین کوم خبري راځي نو دا خدای چې تیاریږي لکه چې د زړه خبري دي نو چې کله که زه په حکومت کې یم او زه ناست یم نو اول خدا فرض دی چې زه به زد یو خوا ته کېږم، زه به دا خپل مسؤلیت راواخلم، دې ته به زه سوچ وکړم. دا څه دی نو؟ دا سراسر سفارتی عمل دی. د حل لارې دا ده چې دې خطې ته او په دې خلکو ته نظر وشي او د دې د افغانستان د مخې نه هم تاجر راپاسي، خپل غږ پورته کړي خپل حکومت ته، او د پاکستان تاجر هم راپاسي.
خدا کار خو شوی، دا کار شوی، دا کار شوی دی له دوړ خوونه حسین صاحب، دا کار شوی. مګر تاسو مخکې د تلاش صاحب په خبرو کې واوریدل چې دویل څو څو ځلې د افغانستان لخوانه د لاره غوښتنه وشوله چې په هر پلمه مره باندې بندوي، زمونږ د سیزن کې د میوو د ترکاری د مره باندې بندوي. نو د کابل کې خو چارواکو په دې خاطر لاره بند کړې ده چې وای موږ ضمانت غواړو. راځي د پاکستان له اړخ نه پوښتنه وکړو، د پاکستان حکومت چمتو دی چې دا تضمین ورکړي؟
هغه جواب تاسو خپل ورکو، تکل صاحب استاد محترم ته تاسو خپل دا جواب ورکو چې افغانستان وای چې ما ته ضمانت پکار دی، تضمین دی راکی راته، نو پاکستان هم یو سیاسي خبره خو دی دا چې ما ته د امنیت ستونزه ده، ما ته د ضمانت خطر دی. نو کمون کله تللی یو اسلام آباد کې صادق خان صاحب سره، وزیر صاحبانو سره مونږ ناشي او مونږ ته غوښتنه کړې ده، نو هغه وای چې ما ته خط نه راکړي، څه څنګه خط ورکړي؟ دا مسله خو بیا مونږ سیاسي طرف ته وړو. مونږ د سیاست نه تاسو ویل چې دا غوښتنه شوې ده، دا غوښتنه په هغه توګه نه ده شوې چې تجار د افغانستان یا تجار د پاکستان د خپل دولت په هغه کچه نه دی مجبوره کړې چې د فکر او پام خپل ځان ته راواړي.
کابل کې د طالبانو د حکومت چارواکي اعلان وکړي چې موږ سبا لارې خلاصو، دا به بیا کله چې جګړه کېږي د دواړو هیوادو ترمنځ، کله چې په پاکستان کې حمله کېږي، بیا به دا لارې فکر کوي بیا بندیږي؟
پاکستان او د افغانستان سفارتي تعلقات په یو وخت کې د دین ډیر زیات هم خراب شوی، خو دا لارې داسې نه دي بندې شي چې دا کم موجود صورت حال کې بندې دي. پاتې شو تکل سه محترم چې تاسو خبره کوي چې سبا بیا په سبا افغانستان د خوانه یو لار خلاص شي او پاکستان به بل ورځ بیا، ما تاسو ته وړاندې عرض وکړو چې دا سفارتي یو عمل دی. د دین وړاندې هم چې کله په کرونا کې دا لار بند شو، زبر د کرونا مثال تاسو ته درکم چې باغه وخت د دې سرحد چې کله ټول دنیا وتړل شو، نو موږ په دې په خبر ترالو او پریس کانفرنس وکړو، د ټول ورسپانو ته مو ویلې چې دا یو غیر انساني عمل دی چې تاسو لارې تړلې دي، دا زموږ د سبزیانې زی او راځي، زموږ وچې میوې زی راځي، نور اجناس د دواړو مملکتونو زی، دې ته تاسو ایس او پی جوړ کړئ، څه قانون سره عمل وته جوړ کړئ. په دغه اسنا کې د کابل نه د وزارت د تجارت نه یو مکتوب پاکستان مرکز ته راغلو او د کینو غوښتنه وشوا او چې دا کینو مونږ ته پکار دی. هغه مکتوب مونږ واغستو، مونږ میډیا ته ویوړو چې دا انساني همدردیم دا، او دی وخت کې کرونا دی او ویټامین سی ته ضرورت دی، او د افغان تجارانو دلته په سکورونو کې کینوان پراته دي. په اوله مرحله کې دا کینو خلاص شو، موږ ته دا لار خلاص شو او ایس او پی جوړ شو. دا هغې نه وروسته دا په کرونا کې هم دا لاره بیا مستقل توګه باندې خلاص شوه. اوس هم داسې ده که موږ دې ته په دې نظر ګورو چې د پاکستان اولس ته دې ضرر وشي یا د افغانستان اولس ته ضرر وشي یا د یو بل نه ځان جدا ګڼو، د تجارت په برخه کې زه خبره کوم، نو دا موږ اجتماع کوو.
مننه.
موږ دې وخت کې دا نظر وکړو چې یاره دا دواړه اولسونه زمو منظور دي، زما د پاره د پاکستانی تاجر د پاره د افغانستان نه غوره منډی بل نشته، د افغانستان د تاجر د پاره د پاکستان نه غوره او نږدې منډی بل نشته. پاتې شو د ولسونو خبره چې کم جنس که نن په بندر عباس یا په نورو جنسونو افغانستان ته راځي، بې شک افغانستان کې کمی نشته، او څنګه چې دی ورور وې چې قیمتي ده، کله یو سړی وس وی هغه به برداشت کی، خو یو تعداد په دې پښتونخوا کې په بلوچستان کې دونه استعداد دخل کو نشته.
ډیر زیات مننه له تاسو نه. تلاش صاحب را سره است، تاسو د خبرې وګدې شوې، زمونږ ټلیفون اړیکه هم پرې شوله. افغانستان کې هم خلک وایي هغه د اوریدونکو خبرې تاسو واورید د سینې د چې یوازې په خیبر پښتونخوا کې خلکو توان کړی په افغانستان کې هم ډیرو خلکو د دې لارو د بندیدو لقبل توانونه کړی دی هغه د قیمتونه لوړ شوې دي تاسو خپل هم یادونه وکړه دا به څومره وخت دوام وکړي دغه مقاومت د افغانستان وخت نه دی چې نور یو بل ظلم وازمي وګوري چې لارې خلاصې کې په دې خاطر چې دغه د سخت وضعیت مخنیوي وشي او که فکر کوي چې لکه څنګه چې شاید حسین صاحب وایي دا دواړه خواوې زه د اخیستې دي که څنګه چل دی
تکل صاحب د سید حسین له خبرو څرګندېږي چې دا لارې پاکستان تړلي نه افغانستان او خندونه پاکستان را پیدا کړي نه افغانستان اقتصادي تیروتنی پاکستان کړي نه افغانستان قوانين پاکستان نقص کړي نه افغانستان اما ولسمه او مسلمان خلک دلته شدیدن کې ضروري او د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي په یاد ولري چې دا یو ډول نظامی بانی دي چې مستقیمه په اقتصاد باندې او په اقتصادي سیاست باندې سیوري غوړولای او خلګي شدیدن زیانمن کړی په افغانستان کې د دریو قلم او جنس چې عملاً په بازار کې ګرځیدلایم واقعا قیمتونه لوړ سیوی دي چې دا هم د افغانانو د پاره یو ستونزه ده اول دوا هغه دوا چې په لاهور اسلام آباد او کراچۍ تر پېښور به تولیدېدله او بیا به د افغانستان بازارونو ته راتلله به هم دلته خرچېدله دغه تاوان د دوا په سکتور کې پاکستان ته دوه برابر زیات اوښتای ولی په هغه مقدار تولید او پاکستان لري اما فروش نشته صادرات نشته د تجارت د کسر د بیلانس سره مخامخ ده سرمایه منجمد ده افراد بیکار دي ماشینری په ټاپه ولاړه ده
دغه ته څه ده
دغه ته څه ده
د الته خل د استدلال امدا دی چې تاوان د خیبر پښتونخوا خلکو ته ډیر رسیږي نور پاکستان بیغم ده
تکل صاحب اعظم دا یو فاکتور دویم فاکتور اوریږي قیمت سوي اوریږي هغه اوریږي وی چې د پاکستان نه به افغان تجارانو فرمایشونه ورکول او هغه براکل زورګونه کسان په دې سکتور کې په کاروبار اختو متاسفانه دا هم اوس په ټاپه ولاړ دي د افغانستان په بازارونو باندې منفي اغیزې کړي دي دا دوم فاکتور او دریم فاکتور چې په افغانستان په بازارونو کې متاسفانه منفي اثرات غوړولې دي هغه غوړې دي دا درې فاکتورونه د افغانستان په بازارونو کې قیمتونه لوړ سوي دي چې اکثریت باید پاکستان له هیواد راکلل او ورسره ترې وحده پوری سیمټ چې د سختمان په سکتور کې ډېر رغند رول لري او پاتې برخه اوس افغانستان ز په ډاګه ویلې شو چې هوایی کوریدور او د چین سره د لارې وصل
نو تاسو خبرونه وګورئ ستاسو خبرونه دا انتبا واخلو چې افغانستان د غومره ارتیا نه لري پاکستان ته لکه پاکستان چې افغانستان ته لري همدغه د ستاسو د خبرې پیغام
په هو نه خلاصه کوم خو کا وخت وی څلور نقطو ته اشاره کوم
لاندې لطفا ځکه چې د خبرونه پای ته یوازې څو دقیقې پاتې دي او د خبرې کلاندې لاندې راوخلو چې بیا زده حسین صاحب نظر مخلم مېرمن یو کوي
اول دلیل د پاکستان اکثریت صادرات د افغانستان لارې ایران ترکمنستان آذربایجان ترکیه تر چین پورې رسیدل چې اوس دا قطع شول دا یو مجبوریت دویم افغانستان په دغه سکتورونو کې چې ما مخکې یادونه درته وکړم په تولید خود کفایت ته نه ورسېدلای او وارداتي توکو ته سخت ضرورت و چې د پاکستان د لپاره دی خرڅلاو پراخ بازارو دای له لاس اور کو دای دوه دریم هغه سرمایه گذاري چې په دې سکتورونو کې سوي پټه په ولاړې دي ومنجمې دي څلورم د پاکستان تصدی اقتصادي ډیر ځپلای ده یاره ز باورمند یم چې تشپاجو راتلونکو میاشتو به د پاکستان اقتصادي اقتصاد ډیر وځپل شي. دای مجبور دی چې خپل وسلې او ځین نورو کارخانو نه چې د نړیوال شورا د امنیت شورا خلاف عمل ده دوی تر سره کړی او دا و پلوری دی اقتصاد د بډاینې او د پښو درولو لپاره بل لار نه لري. له بلې خوا د هند سره په دا رقم ستونزو مشکلاتو سره مخامخ ده، له بلې خوا د چین نه قرضاره ده، بلې خوا د ایمایف نه قرضاره ده، او له بلې خوا نه هم د عربي سعودي عربستان نه په میلیاردونو ډالر قرضاره ده. نو اوس یې زیان پاکستان ته ډېر ده که افغانستان ته.
مننه حسین صاحب. که وضعیت هم دغه سه دوام وکي، فکر کوي چې د خیبر پښتونخوا اقتصادي وضعیت به کومه درجه ته ورسیږي نه که افغانستان موافقه ونه کړي د لارو لخلاصې دو سره؟
تکل سه دا چې دا چې استاد محترم چې کومه خبره وکړي، پاکستان چې کوم خپل رپورت وړاندې کوي او د اقتصاد د برخې مونږ ته دلیل را کوي، مونږ به مراد چې کوم مونږ غوښتنه کوو چې دا لارې د خلاصې شي د خیبر پښتونخوا او تا کې مشترکه ګډو تا، او د ضرر چې کومه خبره ده نو خبره دا ده چې پاکستان دا وایي چې زما د کل حجم د تجارت 5% په افغانستان باندې دی،
د ټول پاکستان
نور هغه وایي زما خو 93% په پاکستان کې داخل او د بهر د لارې تجارت دی، که واردات دي او که صادرات دي. مونږ که دا خبره بیا ما د وړاندې موضوع که د یو وخت نه زه دا شیز ګورم او زه په سختۍ سره غندنه کوم د میډیا، تاسو هم په دې مخه پکېږئ، زما نظر دی چې میډیا داسې ده چې دې وخت کې پاکستان دغه خواري کوي، د پاکستانی میډیا چې دغه ضرر غونډ افغانستان ته دی او افغانستان کې داسې یو تاثر وړاندې کېږي چې یاره دا نقصان پاکستان ته دی. نو د پاکستان دی وخت کې 25 کروڑ آبادی ده، د خیبر پښتونخوا په کې 4 کروڑ ده، بیا د افغانستان هم تاسو ته معلومه ده. اوس زه وایم چې د دې خبرو په نسبت که مونږ دا وایو چې نقصان پاکستان ته ډیر دی او که نقصان افغانستان ته ډیر دی، زه دا وایم چې نقصان ما ته دی، نقصان سرحدي خلکو ته دی، نقصان د دې سیمې اکثریت خلکو ته دی. کاغه په کابل کې ناستې زما یو زړه دی، زما رور دی، کا په پیښور کې ناستې زما بل لاس.
دا ښه خبره ده حسین صاحب، په دې پروګرام کې مونږ هیڅ کله دا نه دی ویلي چې چا ته ډیر تاوان دی یا څوک د چا لاس بر دی. عرض دا دی چې کدا وضعیت، زما سوال دا دی چې کدا وضعیت داسې دوامدار شي بیا به نو څه کیږي؟ پاکستان به څه کوي؟ افغانستان به څه کوي؟
وسم چې کم شوه دی نو که څوک په عملی شکل کې تاجر وي او تجارت کوي نو تاسو دا غد زړه پښتنه وکي او دا غ کتاب او روزنامچه راوالی چې نن دا سلور میاشتې وشوي نو هغه یو تعداد خلک پکې در بدر شو، او چې دا نورم دوام وکي نو بدحالی برازي، ګرانی برازي، او دا نه یوازې په سلورو پنځو جنسونو، او دا تجارت چې زه تاسو ته یوازې یو مثال درکم چې د پیازو سیزن راشي نو د هندستان ته د تورخم په لارې د ورځې 300 ټریلر ولاړ وي، داسې د وچې میوې په سوونو ګاډي ولاړ وي، نو آیا دا په هوایي دانې کېدای شي امکان لري؟
که د خبرې مور لنډ کې چې په وروستۍ دقیقه کې یو.
بله صاحب، نو کدا دوام وکي نو دغه خطه کې کاغه د خیبر پښتونخوا دا کاغه ننګرهار دی کاغه دی غاړه خلک دی او که هغه غاړه خلک دی نو د دې مستقل نقصان چې کم دی دا دوامدار دی او لسونو ته رسیږي، او دا لسونه به تر ډېر اوږدی مودې پورې دا نقصان
ډېر زیاته. مننه قدر من اوریدونکو، د سرحد سوداګریزو خونو یا چمبر اف کامرس مسؤول او د پاک افغان د تجارتي چارو متخصص شاهد حسین او همدرس په کابل کې د پوهنتون استاد د اقتصادي چارو شنونکی تاج محمد تلاش د ترشنه اسمان لاندې په دې پروګرام کې زمونږ میلمانه وو. لته سو مننه کوو چې د خبرونه مو تر پای واوریده. تر بلې خبرونه د خدای پامان.
خفدا نن بیا جلی خفدا ورځ آشنا ستاسو.